سلامونه ستړي مشي افغانستان کې دا مازیګر څلور بجې شوې دی خبري خبرونه ته مو فرید سیال د تایروشان د تخنیکی چارو په سمبالښت هر کلی کو تاسو اوس زموږه کته ساتره دیونه څلور ساعت اوریدلی شئ د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو په لنډو څپو 19 او 15 متره و د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو په منځنۍ څپه 12 نوي موږ اوریدلی شئ دا خبرونه په خبرو راپیلوو. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي له طالبانو غواړي چې د افغانانو د مشروع غوښتنو له ځپلو لاس واخلي. دغه وزارت ویاند میټو ملر بیګا په خبري کانفرانس کې په دې اړه وویل:
We continue to call on the Taliban to take steps to gain international legitimacy.
موږ پر طالبانو غوښتنو چې د نړیوال مشروعیت د ترلاسه کولو لپاره ګامونه پورته کړي. د خپل خلکو د مشروع بیان لزپل لاس وخلی د هغه څه دي چې موږ تر سره کړی او په دې اړه خپل ټینګار ته دوام ورکو. ملر په دغه کانفرنس کې هم درست امریکا د افغان همکارانو د زنګړ ویزو د پروسی د چټکی دوشمنه هم وکړه. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر وایي تر جنوري پورې به پاکستان 15 لک په بخښنې سره تر جنوري پورې پاکستان 15 لک افغان کډوال د خپلې خاورې ستلې دي. د ادارې ویلي چې همکارې موسسې د راستنو شو کډوالو ستونزو ته رسیدنه کوي خو دایمي حل ته بیړنۍ بودیجه په کار ده. د دې ادارې په راپور کې چې نن خپور شوی راغلی په څه باندې 15 لک راستنو شو کې 80% یې له 300 کلونو کشران او ماشومان دي. دا چمن پرلتوال وایي ک پر افغان تذکری او پاکستانی شناختی کارت په وخت سره شناختی کارت د تګ راتګ اجازه ورنکړ شي دوی به دولتي دفترونه وتړي. د پرلت مشر غوث الله د ازادي راډیو مشال څنګه ته ویل ک پاکستانی دولتي غوښتنه ونمري د احتجاجونو په بل پړاو کې به د دولتي دفترونو مخې ته کانټینرونه کیږي او مخې به یې بندې کړي. د چمن د سوداګرو اتحادیې مشر او د پرلت ویاند صادق تکسی هم ویلي چې د چمن سپین بولدک ترمنز د لارې لا تړلو سره نه یوازې پرلتوال بلکې د چمن ټول خلک له سخت اقتصادي ستونزو سره مخامخ شوي دي. دا 2023 کال د اکتوبر 28 راهیسې دا پرلت روان دی چې زیاتره ګډونوالي هغه کارګران دي چې پر پوله به هر ورځ په شاوخوا تجارتي ګنډې غوټي او پندونو کې سودا ولېږدولي. پرلتوال د چمن او سپین بولدک ترمنځ د پخوا په څیر په پاکستاني کارډ او افغان تذکري د تګ راتګ د زادولو غوښتنه کوي. د هند پولیسو هغه کوتره خوشی کړی ده چې د جاسوسۍ په تور یا تمیاشتې قفس کې بنده کړی و. هندي پولیسو د تیر 2023 کال په می کې د کوتره د ممبئی یو بندر ته نږدې نیولې و او په دواړو پښو کې یې کړی بندوي چې ویل کېدل ځینې چینایي شکله کلمات پرې لیکلي و. د هند پولیسو د چین د جاسوسۍ په شکل د کوتره په قفس کې بندي کړې وه او اته میاشتې د ژوو او مرغانو په یو درملتون کې ساتله. لاسر نور څه معلومه شوه چې دا کوتره د تایوان د مسابقو او له هغه ځایه راتښتېدلې وه. په هند کې تر دې مخکې هم ځینې کوترې په تېر بیا پاکستان ته د جاسوسۍ په شک نیول شوې دي. په 2016 کال کې هندي پولیسو یوه کوتره ونیوله چې د هند پولیسو ته د یو اختار نوټ پکې رالېږل شوی و. او د شمالي کوریا د فبروري په 2 خپل لویدي ساحل څخه څوک روستو غندي و توغول. د خبره د سولي کوریا پوز په بیان کې کړی دی ویلي دی چې دا په یو اونۍ کې د پینګیانګ له خوا د کروستو غندي و څلور مازموینه ده. د پوز په بیان کې راغلی چې شمالي کوریا له غرمې مخکې شاوخوا یولس بجې د کروستو غندۍ توغولی. څو ورځې مخکې د شمالي کوریا رهبر کیم جون اون هم د کروستو غندۍ د ازموینې لیدو ته ورغلی و. شمالي کوریا ویلي چې د ستراتیژیکو کروستو غندۍ ازموینې کړې چې په وینا یې کېدای شي د اټومي وسلو د لیږد لپاره ډیزاین شوی وي. خبرونه مو واوریدل. وړاندې خبرونه کې سره د مطالعه واوریدلای شي. وړاندې به د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت هغه غوښتنی جزئیات را سره ډیر ووري چې د طالبانو له حکومت نه یو ځل بیا غوښتي و چې د افغانانو مشروع غوښتنی دی نه ځپی بلکې مثبت ځواب دی ورکړي. د چې د امریکا دغه مشروع غوښتنی چې افغانانې د طالبان د حکومت نه لري په نظر څه دي، په دې اړه د څه وړاندې جزئیات لرو. همدارنګه دا چې په راتلونکو څو ورځو کې په افغانستان کې البته په ډیری ولایتونو کې د واورې او بارونونو د ورېدو اټکل شوی دی، او همدارنګه دا چې په تیرو څو ورځو کې ورېدلې دي افغانانو ته څه ستونزې جوړې کړې دي، په دې اړه هم درته جزئیات لرو. کندهار ته به هم ورشو، د بې سرپرسته ماشومانو وضعیت به هم درسره شریک کړو.
زه دلته په کشنیوالي هلته اکا سره اوسېدلم، نو چې پلار مې پاس بیا زما مور نه اکا وکړه، نو باره بیا سره هلته دلته بیا دلته رالمه ته اوس مې دوه کاله کېږي ته دلته اوسېږم.
دا چې په دې یتیم خانو کې د ماشومانو وضعیت څنګه دی وړاندې درته په راپور کې وایو. کندز ته هم مرزو چې یو شمېر ښځو ته د اقتصادي ودې لپاره کورني چرګان ورکول شوي دي.
دا په مجموع کې تقریبا په سلو کې 99% زنانه دي، او که مردانه هم دي هغه مردانه دي چې هغه د کار کولو توانه نه لري.
ورمطلب مشته ملتیا مواړه
در دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا ستړي مشه. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي ل طالبانو غواړي چې د افغانانو د مشروع غوښتنو لزپلو لاس واخلي. د دغه وزارت ویاند میټو میلر ترش په خبري کانفرنس کې ویل پر طالبانو غا کوي چې د نړیوال مشروعیت د ترلاسه کولو لپاره ګامونه پورته کړي. خغلی میلر د ترګندونی په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د پخوانیو افغان همکارانو د وضعیت په اړه د سناف انجلس د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې د ناستې په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې وکړي چې په کې په افغانستان کې نه د افغانو پخوانیو پوځیانو د وضعیت په اړه اندېښنه ښودل شوې. تفصیل په دې راپور کې.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي طالبان د نړیوال مشروعیت د ترلاسه کولو لپاره ګامونه پورته کړي او د خپل خلکو د مشروع بیان له زپلو د لاس واخلي. د دې وزارت وایان میتیو میلر تیر شپه په یو خبری کانفرنس کې وویل په دې اړه به دوی خپل ټینګار ته دوام ورکړي.
موږ پر طالبانو غږ کوو چې د نړیوال مشروعیت د ترلاسه کولو لپاره ګامونه پورته کړي، د خپل خلکو د مشروع بیان له زپلو لاس واخلي. دا هغه څه دي چې موږ تر سره کړي او په دې اړه به خپل ټینګار ته دوام ورکړو.
خاغلی میلر دا څرګندونې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د پخوانیو افغان همکارانو د وضعیت په اړه د دغه هیواد د سنا مجلس د سازو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې د وروستۍ ناستې په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې وکړې. خو د دې غونډې د جزئیاتو په اړه یې وویل نه غواړي په هغې اړه خبرې وکړي او جزئیات یې ورنکړل. د امریکا د کانګرس یو شمېر غړو او د دې هیواد یو شمېر پخوانیو پوځیانو چې په افغانستان کې دندې ترسره کړې د تیرې چهارشنبې په ورځ وویل چې د دوی افغان همکاران او کورنۍ په افغانستان کې د طالبانو لوري له هدفي وژنو او تعقیب سره مخ دي. دوی چې د طالبانو لخوا په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو له پخوانیو همکارانو د غچ اخیستنې په اړه د امریکا د کانګرس د استازو د جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې په ناسته کې شاهدي ورکول وویل پخوانیو افغان سرتیرو د امریکایي ځواکونو تر څنګ د امریکا لپاره په صداقت خدمت کړي خو په ټکو یو اوس دوی یوازې پاتې دي. د دې غونډې ګډونوالو د هغوی د وضعیت په اړه د اندېښنې په څرګندولو سره د طالبانو لخوا د خپل افغان همکارانو د وژلو نیولو او شکنجې ګڼ روایتونه وکړل او ټینګار وکړ چې امریکا یې باید ملاتړ وکړي. د تیر جمهوریت حکومت د وسلوالو ځواکونو پخوانی عمومي ویان جنرال اجمل عمر شینوار هم تاییدوي چې دا مهال په افغانستان کې د تیر حکومت ځواکونه د طالبانو له لوري د وژنې له ګواښونو او بیلابیلو ننګونو سره مخ دي.
کله چې طالبان حاکمیت ته رسیدلي د هغې نه وروسته د افغان وسلوال پوځ اکثره منصوبین دې ته اړ شوي دي چې هیواد پرېږدي او نورو هیوادو ته هجرت وکړي. د دې اساسي علت دا دی چې دوی د جدي امنیتي ګواښ سره مخامخ وو او هغه څوک چې په کور دننه پاتې شو متاسفانه چې په هغې کې تقریبا 2400 نفر په مرموز ډول باندې شهیدان شول او متبقي په مختلفو ډولو باندې شکنجه او بندیان شول چې او تعداد تر اوسه پورې هم د دوی په خفیه زندانونو کې پاتې دي.
د نړیوالې ټولنې هم غوښتنه کوي چې د پخوانی وسلوال پوز لغړو سره په بیلابیلو برخو کې مرسته او همکاري وکړي. ل دې وړاندې هم یو شمېر پخوانیو پوځیانو ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي و چې د طالبانو تر واک لاندې افغانستان کې له سختو امنیتي او اقتصادي ننګونو سره مخ دي.
د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړي، خو وړاندې تر دې تل د پخوانی و امنیتی ځواکونو د وژلو او شکنجه کولو په اړه د ملګرو ملتونو په ګډون د بیلابیلو ادارو راپورونه رد کړي او یو شمېر د موارد شخصي دښمنۍ بللي. د طالبانو حکومت ادعا کوي چې په افغانستان کې ټول قشرونه خوندي دي او اعلان کړي عمومي عفو ته ژمن دي، خو د بیلابیلو نړیوالو بنسټونو له لوري د دوی حکومت د بشري حقونو په پراخه سرغړونو او د پخوانیو افغان سرتیرو په وژلو او شکنجه کولو تورن دي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ.
د افغانستان په ډیری ولایتونو کې د واورې او بارانونو ورېدل د بې وسلو افغانانو ستونزې لا زیاتې کړې دي. له ګاونډیو هېوادونو څخه راستن شوي یو شمېر کډوال وایي سرپناه لري او نورې مرستې هم ورسره نه دي شوي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت د هوا پیژندنې ریاست د وی خبرتیا په خبرولو سره له څو محدودو ولایتونو پرته په ټول افغانستان کې د نسبتا درنې واورې او بارانونو د ورېدو اټکل کړی. تفصیل سنکا کړنورو.
د افغانستان پر ډیرو ولایتونو کې د واوري او بارانونو ورېدل لګونډیو هیوادونو څخه راستن شوې او شمیر افغان کډوال اندېښمن کړي دي. دوی وایي چې د ورښتونو وروسته له سرپناه پرته ورته ژوند نور هم ستونزمن شوی دی او نورې لازمې مرستې هم ورسره نه دي شوې. له پاکستانه راستون شوی افغان کډوال نصیب الله چې اوس هم تورخم پنډغالي کې له خپلو ماشومانو سره اوسېږي، ازادي راډیو ته وویل دوی د ژمي د سړې شپو ورځو د تیرولو لپاره لازمي اسانتیاوي نه لري.
نه سرپناه لرو، په تورخم کې ډېر په بد حالات کې موږ پراته یو، واړه ماشومان هم یخ ویل او بېخي حالات خرابه ده. زموږ پښتانه باید چې وشي.
لیره نه رسنه شوی یو افغان کډوال امید هم ورته خبره کوي.
از وخت کې را د ماشین
له هغه وخت چې را شړل شوی تر اوسه مې هیڅ کار نه دی منتلې. د ورځې لس روپۍ عاید نه لرم. هوا ډېره سړه ده، شپه او ورځ په یخ کې تیرو، ماشومان مو یخ وهي، ډېرې ستونزې لرو. تر اوسه
د په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت د ترانسپورت او هوایي چلند د هوا پیژندنې ریاست نن جمعه د یوې خبرتیا په خپرولو سره د جوزجان، فاریاب، نیمروز او کنړ ولایتونو پرته د افغانستان په نورو ټولو ولایتونو کې د نسبتا درنې واورې او تیز ورښت پیښېدو اټکل کړی دی. یاد ریاست د سلواغې له دیالسمې څخه تر څوارلسمې پورې د اورښت کچه په بیلابیلو برخو کې له لسو څخه پنځه دېرش ملي مترو او د واورې کچه له پنځلس څخه تر پنځه څلوېښت سانتي مترو پورې ښودلې. د ژمي په موسم کې د رسن شویو کډوالو د ستونزو د حل لارو په اړه مو د طالبانو حکومت د کډوالو او رسنېدونکو چارو وزارت ویان عبدالمطلب حقانی وپوښت، خو د دې راپور تر خپرېدو زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر یا اوچا په خپل تازه راپور کې چې نن د فبروري په دویمه خپور شو ویلي چې تر جنوري میاشتې پورې پاکستان پنځه لکه افغان کډوال له خپلې خاورې ایستلي دي چې شپېته سلنه یې له اتلسو کلونو وړه او ماشومان دي. دې ادارې ویلي چې همکاري موسسې د راستنو شویو کډوالو ستونزو ته رسېدنه کوي، خو دایمي حل ته بیړنۍ بودیجه پکار ده. له دې وړاندې هم ګڼو نړیوالو بنسټونو ویلي چې په سخت ژمي کې ستانه کړای شوي افغان کډوال په کور دننه له سختو ننګونو سره مخ دي او لاسنیوي ته اړتیا لري.
د افغانستان لپاره د امریکا سرمفتش اداره سیګار په افغانستان کې د القاعده حضور او له دې هېواده د تروریزم ګواښ ته د وی سیګار د خبرې په یو راپور کې کړی دی. د چې په دې راپور کې نور څه راغلي دي ورزو تفصیل اسمت سروان اور.
پاکستان د طالبانو له حکومت وغوښتل چې په خپل خاوره کې د هغو ډلو پر ضد اقدام وکړي چې د اسلام آباد په وینا تروریستي دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویندوی زهرا بلوچ پرون پنځشنبه په اسلام آباد کې په خپل اونیزه خبری غونډه کې د خپل هیواد غوښتنه تکرار کړه. وی ویل طالبان د هغه ترهګر چې د اسلام آباد په وینا له افغانستان پر پاکستان بریدونه کوي پاکستان ته وسپاري. د زیاته کړه اسلام آباد د افغانستان له لوري د تروریستي ګواښونو له درکه اندېښمن دی. طالبانو تر دې پخوا د پاکستان دا ډول ادعاوې رد کړې دي. د طالبانو د حکومت د دفاع وزارت لوی درستیز فصیح الدین فطرت دروانی ونی په لوبړیو کې د پاکستان واکمنان د خپل خلکو د امنیت په ساتنه کې ناکام موبلل او ویل چې پاکستان د خپل ناکامۍ پر د نورو په غاړه اچوي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویندوی په داسې حال کې یو ور بیا د افغانستان په خاوره کې د ټي ټي پی په شان ډلو پر ضد د طالبانو د فوري اقداماتو غوښتنه وکړه چې کابو یو ونی وروسته په پاکستان کې عام انتخابات کیږي او په درشل کې په دغه هیواد کې ناامنۍ ډېرې شوې دي. خو د انتخاباتو کمیسیون وایي چې له دغو ننګونو سره سره به د راتلونکي اورې د پنجشنبې په ورځ انتخابات ترسره شي. دغه کمیسیون دا خبره په خیبر پښتونخوا او بلوچستان ایالتونو کې د امنیتي پیښو په اړه له جګپړو امنیتي چارواکو سره له پرونی غونډې وروسته وکړه. د فبروري د اتمې نیټې د انتخاباتو یو کاندید ریحان زیب د چهارشنبې په ورځ په خیبر پښتونخوا ایالت کې په یو وسلوال برید کې وبښل شو او څلور نور ژوبل شول. هغه د تحریک انصاف ګوند غړی وو خو د خپلواک کاندید په توګه کمپاین کاوه. پر ریحان زیب د حملې مسؤلیت داعش ډلې په غاړه واخیست. تر دې یو ورځ وړاندې په بلوچستان کې له یوې انتخاباتي غونډې وروسته په یوه موټر بمی برید کې څلور تنه ووژل شول. د هغې حملې مسؤلیت هم داعش په غاړه واخیست. تر دې مخکې ټي ټي پی ویلي وو چې پر انتخاباتي کاندیدانو بریدونه نه کوي. د روټرز خبري اژانس تر راپور له مخې بلوچ بلتون غشتونکو د دوشنبه په ورځ په بلوچستان کې پرمټ شار برید وکړ او د امنیتي ځواکونو سره نشته ساعتونه دوام وکړ. په دې برید کې لښته لښه 15 تنه ووشل شول.
ازادي راډیو ته ورجوینی سي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
اوس به هم یو نړیواله موضوع واخلو. فرانسه وایي روسیه به په اوکراین کې د فرانسوي مرستندوی کارکونکو د وژنې سواب ورکړي. پرونه په خیرسون کې په یو ډرون برید سره لږ تر لږه دوه فرانسویان ووژل شول او درې نور بهرنیان پکې ټپیان شول. د راپورونو له مخې د فرانسویانو په یوه خیریه ټولنه کې کار کوه. همدا شی بر سره په سټډیو کې صفی الله ستانکزی دی.
مننه. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر سټیفن سیجون په خپل ایکس پاڼه لیکلي د روسیې بربریات په اوکراین کې ملکیان په نښه کړي او باید د خپلو دغو جنایتونو جواب ورکړي. د راپورونو له مخې له خیرسون د باندې په ښارګوټي کې په یو ډرون برید سره فرانسویانو ته مرګ ژوبله اوښتي. د خیرسون سیمه ییز والي الکساندر پروکودین په خپل ټلګرام پاڼه تایید کړي چې دوه فرانسویان وژل شوي او درې نور بهرنیان ټپیان دي. پروکودین نه دی ویلي چې دغو بشرپالو کومې ډلې ته کار کاوه. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلنسکی هم ویلي چې دغو زړورو فرانسوي مرستندویانو له خلکو سره مرستې کولې او موږ به تل د بشرپالنې په خاطر په یاد ساتو. خیرسون په دې وروستیو میاشتو کې د روسیې د سختو بریدونو هدف دی. د اوکراین پوځ ویلي چې نن سهار وختي د روسیې له څلیرویشتو ډرونو یو لس نسکور کړي. دا ډرونونه په خیرسون په یو مهم ځای باندې وشتل شوي وو. د ځینو دغو بریدونو په سبب په کریف سیمه کې څه باندې 40,000 کسان له برېښنا محروم شوي او ترڅنګ په دې سیمه کې لږ تر لږه 100 تنه کان کیندونکي د برېښنا د تلو په سبب په کان کې ایثار پاتې دي. د برېښنا وزیر ویلي چې په برېښنا کوټم ډزې شوې دي. اوکراین وایي د روسیې د دوه کلن یرغل پر مهال سختو اقتصادي او پوځي مرستو ته اړتیا لري. کیف ویلي د اروپایي ټولنې لخوا له دوی سره د 500 میلیارد یورو منظور شوې مرسته به له دوی سره مرسته وکړي چې تازه وسلې او مهمات پرې وپیري. اوکراین چارواکي وایي هیله مند دي چې د امریکا متحده ایالاتونو کانګرس هم اوکراین ته د 1.2 میلیارد ډالرو اضافي مصرفي مرستو بودیجه تصویب کړي. له اوکراین سره د مرستو طرح په کانګرس کې د جمهوری غوښتونکو د مخالفتو په سبب په خپل ځای پاتې ده. جمهوری غوښتونکو وایي چې د مصرفي بودیجې په هر ډول طرح کې باید د امریکا د سرحداتو د خوندي کولو تګلارې هم شاملې وي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي.
اوس به هم د افغانستان په سویل کې کندهار ته ورشو. کندهار کې د بي سرپرست ماشومانو د روزنې لپاره هڅې ویل شوې دي. افغانستان کې جګړو بي وسلې او نور ستونزو کړه ماشومان بي سرپرست کړي دي چې ډېرې د خارونو په لارو کوڅو کې خیراتونه ټولوي یا درنو کارونو باندې بوختي. په کندهار کې بیا د طالبانو د کار او ټولنیزو چارو ریاست مسؤلینو ویلي دي چې ټول هغه بي سرپرست او یتیم ماشومان له خار راټول کړي چې مخکې به خیرات ټولو او یا بې سرنوشت ګرځیدل. تفصیل په دې راپور کې ورو.
مور او پلار
او
دان
د مور سره
ډیره
د دوهم ټولګي د غماشمان کڅه هم د پښتو په کتاب کې د مور او پلار د درناوي درس لولي، خو د دې ټولګي ډېرې زده کوونکې پلار نه لري. یو شمیر مور او ځینې آن له مور او پلار دواړو به برخې دي. دا په کندهار کې د سیبلی زون په کچه د بی سرپرست ماشومانو د روزنی ادارو لیتام دی، چې پکې د کندهار، هلمند، روزګان او زابل ولایتونو د بی سرپرست ماشومانو روزنه او پالنه کیږي. د دوغه ماشومانو لډلې یو شمیر وایي مخکې ډیر ناهیلی وو، خو اوس راتلونکي ته هیله مند دي.
تازمانم امیل لادی زگان ملت گزاو رسوالی زدات پکشنی والی لطا کسر وسیدنم نسپلار مو پاس و بیازمان مورد ناکاو کلا نو بارا بیاس آلت دلت بیا دلت را لما توسیم دوا کالا کجی تگدار توسیم
زلمی پلانه لرم پا جراوت که مش کرو لاجا ماماگان سر مجون کهوی دلت وسرالو و دلت را روزمتون ترالو پا دای که روزمتون که زدکری کهو
مال انسان لادی دا محمودی دار دام زدکون که اما زمور پلار دار نلرم و تا ماما سر وسیزم ماما دار وسیلیم زبا ونم شراتون کسید ماسی شی جورس.
د دې دارالیتام مسولین وایي دلته اوس مهال د 350 یتیمانو بې سرپرست او د معلولینو او معتادینو د اولادونو روزنه کیږي، چې د ځینو ماشومانو آن کورنۍ هم نه ده معلومه او دوی د سړکونو له سر څخه راوستل شوي دي. د دارالیتام مسول مولوی اعلی نظر ابو الاحسان وایي دلته دغه ماشومانو ته څلورویشت ساعته د نورو بیلابیلو امکاناتو د برابرېدو تر څنګ دینی او عصري زده کړې هم ورکول کیږي.
په دې کې یتیم ماشومان هم راسره دي، بې سرپرست هم راسره دي، بیا بضاعت هم راسره دي، د معتادینو بچیان هم راسره دي، د معلولینو بچیان هم راسره دي، حتی هغه کسان هم راسره دي چې دوی مبقودینو بچیان وي، یعنې دوی یا په خپله وره کې یا پلرونو وره کې. دولت ته خواسه ټول اکمالات یې کیږي، کالبسه دی که خوراکه دی که نور یو د ژمي دپاره یو طریقه ده، د بوټو د بخاریو د ټول سیسټم یې د دولت ته خواسه خدي.
دغه دارالیتام په کندهار کې د طالبانو د کار او ټولنیزو چارو ریاست په چوکاټ کې د دولت په بودیجه فعال سوی. د کار او ټولنیزو چارو ریاست د کار امیر محمد یوسف محمد وای په نږدې راتلونکي کې د دوغو الکانو ترڅنګ به سرپرست انجنونو ته هم دغه ډول زمينه برابروي.
په دغه د به سرپرست ماشومان او د اټمان ماشومان دغه د پاره دارالیتام امیریت لرو، په هغه کې شپږ سوه چې دا د ماشومان موږ لرو، په دې شپږ سوه کې څلور سوه مردانه دي، دوه سوه زنانه دي. په زنانه و کار در یو وخت پرې ماتل دي، امرسانی پورې په کار لګیا چې کار یې پاینل کړو، او د مردانه و د موجودۍ درې نیم سوه موږ لرو.
افغانستان کې جګړو، بېوزلۍ او نورو ستونزو ګڼ ماشومان بې سرپرسته کړي، چې ډېری یې د ښارونو په لارو کوڅو په خیرات ټولولو او یا درنو کارونو بوختي، چې ډېره برخه یې اوس هم په ناوړه وضعیت کې ژوند کوي.
ستاسو په کلو او بانډو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړئ، آزادی رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
تاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د ازادي رادیو د خبری خبرونو په فای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 24 21 24 201.
زبد افغانستان په شمال کې کندوز ته ورشو. په کندوز کې د کورنۍ اقتصاد د ودې په هدف په عربي وزلو کورنۍ د هګیو چرګان وشل شوې دي. په کندوز کې د ملګرو ملتونو د خوړو وزارت ادارې یو مسؤل ازادي راډیو ته وویل چې هدف یې له بې وزلو کورنۍ سره مرسته ده چې د چرګانو وړې کورنۍ فارمونه جوړ کړي. تفصیل په دې راپور کې.
په کندوز کې کابو پر شپږ سوه بې وزله کورنۍ د هګیو چرګان وشل شوې دي. په کندوز کې د بې وزله کورنیو د اقتصاد د ښه کېدو لپاره د ملګرو ملتونو د خوړو او زراعت ادارې هڅې داسې مهال ترسره کیږي چې په یاد ولایت کې کروندګر او مالداران وروستۍ وچکالۍ ځپلې دي. د ملګرو ملتونو د خوړو او زراعت ادارې د بې وزله کروندګرو د زیانونو راکمولو لپاره پر 1500 کورونو د هګوی چرګان او د چرګانو د وړو کورونو فارمونو د جوړولو لپاره نور د اړتیا وړ توکي ویشلې دي. په کندز کې د نموړي موسی مسول رحیم الله خرمی ازادۍ روډی ته وویل
هر فامیل لپاره موږ 1.5 دانه چرګان ورکوو چې د 1.5 په جمله کې 20 دانه چرګې دي او 3 دانه چرګان دي. دا په مجموع کې تقریبا په سلو کې 99% زنانه دي او که مردانه هم دي هغه مردانه دي چې هغه د کار کول توانای نه لري.
د کندز د کرن ریاست د حیواني روغتیا د امیرت امیر نجیب الله حسن ازادۍ روډی ته وویل چې د نموړي موسسه دغه پروګرام لمخې هرې به وزله کورونی ته 1.5 قطې د هګوې چرګان ورکړل شوې دي.
هغه به سرپرست او به وزارت او فامیلو ته تقریبا 90% سیاسر تشکیلی هغه ته 1.5 قطې چرګان توزیع کوي. دوی ته سلور بوجي خوراکه همداسې او وسایل د مرغانچې د مخکې توزیع شوی او نن موږ چرګان ورته توزیع کوو.
په ورته محل کې هغه شمیر به وزله کورونوی ته چې د چرګانو د روزنې فارمونه جوړ شوی خوکی سرګندوي او تمه لري چې دغه فارمونه به د دوی پر اقتصادي وضعیت مثبت اغیزه وکړي. د لس کسیزې کورنۍ مشرې 45 کلنې فیروزی ازادۍ روډی ته وویل
بیادر جان ما بیوه استم شوارم فات کده ده دانه اولاد دارم.
رو جانه زکنده یم میره میمر شوی دهی لس ما شمال لرم. ما شمال میوارده دی کار نشی کولی. بیا هم منه نکوم چی لمونگ سره ایده چرگان هم رسته وکره خدا بسنه نکوی باید لمونگ سره لازیت برسته وکری. زکل سخت اقتصادی سنزو سره مخیو.
یو شمیر بیوزل مرمنی وی چې دا مرسته بسنه نکوی او دا غرز لدولتی او غیر دولتی دارو دلا زیات مرستو غوښتنه کوي. د 15 کوشنیانو مور 15 کلنې شهلا راته وویل
شوارو فارچاس پښتو شته تر مخسر نه تر نو فرستی
میډم مې یوب شوې د لاس او پخې کار نه کوي. 15 ماشومان لرم د کار کولو څوک نه لرم. په دې چرګانو موږ څه وکړو؟ تاسو موږ ستونزې نه شي حل کولای. دولتي او غیر دولتي ادارې باید هر میاش لبې وصله او به سرپرست کورنیو سره د خوراکي او غیر خوراکي توکو مرسته وکړي.
په یاد ولایت کې د ملګرو ملتونو د خوړو او زراعت ادارې د چارواکو په خبره هغو کسانو چې د مرستې ترلاسه کړي دي 93% بې وزله مېرمنې دي. د یو شمېر کندوزیانو په خبره په افغانستان کې په ناڅاپي توګه د نظام بدلون له امله اقتصادي څرخټه کنی شوې او تر څنګ یې پرله پسې وچکالۍ د زراعت او مالدارۍ سکتور زیانمن کړی او له امله یې ورځ تر بلې په هیواد کې د بیکارۍ او فقر لمن پراخیږي او روان وضعیت خلک یې له ګڼو اقتصادي ستونزو سره مخ کړي دي.
تاسو لا پیغامونو
سلام علیکم د ازادي رادیو کارکونکو ته باد له سلام زمانو عبدالرحمن د زابل ولایت خاکی افغان ولسوالۍ د ځنګلي د سیمې څخه خبر کوم. زموږ سیمه ډیره د انتن لخوا ډیر تخنیکی ستونزې لري. نور ستونزې هم زیاتې دي خو د انتن ستونزه بیا ډیره زیاته ده. په ډیره کې د اسلامي امارت چارواکو لورپړو چارواکو چې مې دا خواهش او تمنا ده چې دا مشکل موږ ته حل کړي. والسلام په احترام عبدالرحمن.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د ازادۍ رادیو ټولو همکارانو او اوریدونکو د سلامونه وایم. زه د پکتیکا ولایت برمل ولسوالۍ تر سره پاړی کې یم. زما د میسج خمخه نشر کړ چې مسولین چرواکي ته ورسیږي او غور به اور بند وکړي. یو دغه غشتنه موږ لرو د مخابراتي چرواکو نه چې هر یو کې غون بیسین دی وی او کا توصلات وی او کاریبا وی ریبا خپل ته بخښتونه لري او که سلامي چې کم مخابراتي چرواکي وي زما ښا غوري په د برمل ولسوالۍ ته خاص پاملرنه وکړي ځکه دلته کمې مټې دي یستنې دي هغه په نشتون باندې دي ښه ډېرې کمې دي. باید دا زیاتې کړي چې انټرنیټ ته دلته خل لسرسی ولري خپل غږ پورته کولای شي. بل زموږ ولسوالۍ پاتې ولسوالۍ ده. په جمهوریت په وخت کې هم پاتې وه اوس هم د امارت په وخت کې هم پاتې بولم زه ځکه چې هیڅوک توجه نه ورته کوي. زه د مسولینو نه دا غوښتنه کوم چې زموږ ولسوالۍ ته خاص پاملرنه وکړي. بل د مؤسسو ولته دا غږ ورسیږي چې کومه مرسته راځي باید په اړمنو باندې وشل شي چې کوم خل ورته اړتیا لري. دلته خو ملدار هم مرسته اخلي د پتن لګیږي چې ته غریب یو ملدار یو مشته پته لګیږي چې د ملدار دی بیا هم مرسته اخلي د غریبانو حق اخلي. مسولینو چرواکو د زما خواهش او غږ مې دغه دی باید په دا باندې غور وکړي. د میسج د نشر دوه په هیله.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ زه پرمان الله شاهین یم او زه په خپل وار سره د افغانستان ولست د آزادۍ راډیو له طریقه سلامونه نیکی هیلې احترامات وړاندې کوم زه ډیر خوشاله یم چې داسې یو راډیو داسې یو غږ موږ لرو چې هغه هر وخت کې په هر حالاتو کې که هغه سخت وي که ښه وي که بد وي موږ ته خپل غږ را رسوي موږ د افغانستان د حالاتو نه خبرې ډیره مننه
ستاسې پیغام ستاسې نظر
دویمه نیمه ته راورسیدو په دویمه نیمه کې درته د ازادۍ میلمه پروګرام لرو خو درغه وړاندې ورزو د دې سات لنډ خبرونه ته د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي له طالبانو غواړي چې د افغانانو د مشروع غوښتنو له ځپل لاس واخلي د دغه وزارت ویاند میټو میلر بیګا په یوې خبري کانفرانس کې په دې اړه وویل چې موږ پر طالبانو غږ کوو چې د نړیوال مشروعیت د ترلاسه کولو لپاره ګامونه پورته کړي او د خپلو خلکو د مشروع بیان له ځپل لاس واخلي دغه خبره د هغه څه دي چې موږ ترسره کړي او په دې اړه به خپل ټینګار ته دوام ورکوو میلر په دغه کانفرانس کې همدارس د امریکا د افغان همکارانو نو د زنګړو ویزو د پروسی د چټکېدو غوښتنه هم وکړه د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر وایي تر جنوري پورې پاکستان 15 لک افغان کډوال خپل خاورې ستلې دي د ادارې ویلي چې همکاري موسسي د رستنو شو کډوال ستونزو تر رسیدنې کوي خو دایمي حل ته بیړني بودیجه پکار ده د دې ادارې په راپور کې چې نن خبر شوی راغلي په ځباندې 15 لک رستنو شو کې 80% لا تل سو کلونو کشران او ماشومان دي دا چمن پر لطوال وایي ک پر افغان تذکری او پاکستانی شناختی کارت دا تګ راتګ اجازه ورنکړل شي دولتي دفترونه به وټړي د پر لط مشر غوث الله د صدر رډیو مشال څنګه ته ویل ک پاکستانی دولتي غوښتنې ونمني د احتجاجونو په بل پړاو کې به د دولتي دفترونو مخې ته کانټینرونه کېږي او مخې به بند کړي د 2023 کال د اکتوبر 28 راهیسی د پر لط روان دی او د پر لط کوونکو غوښتنې کوي چې د چمن او سپین بول ډاکټر مینسی د پوخا پاتیر په پاکستاني شناختی کارت او افغان تذکری تګ راتګ ته اجازه ورکړل شي او د هند پولیسو هغه کوتر خوشی کړی د شاید جاسوسي په تور یا ته میاشتې قفس کې بندي کړی و هندي پولیسو د 2023 کال په می کې د کوتر د ممبای پیو بندر ته نږدې نیولې او په دواړو پښو کې کړی و چې ویل کېدل ځینې چنئی شکل کلمات پر لیکل شي وو لاتېړو وروسته معلومه شوې ده چې دغه کوتر د د مسابقه او له هغه ځای را تختیدلې و په هن کې تر دې مخکې هم ځینې کوتري په تیر بیا پاکستان ته د جاسوسۍ په تور نیول شوې دي
د ازادي ملما
د ازادي ملما پروګرام ته مو په سلامونو هر کله کوو نن مو پر افغانستان یو مین افغان ملما دی هم شاعر دی هم لیکوال دی او هم یو شپلار دیا سنگ انجان هغه افغان دی چې له کلونو راهیسې له افغانستان څخه جلا وطن دی او په هند کې شپې ورځې تیروي خو افغانستان یې هیر نه دی او وایي چې وطن لا هم ورته د مور حیثیت لري انجان صاحب د ازادي میلما پروګرام ته هر کله راسي په پیل کې درته وایست چې له وطن جلا والی څومره درته ګران تمامېږي او څومره وخت مو کیږي چې په هند کې اوسېږي
افغانستان خو افغانستان میں پزڑ کے دا افغانستان میں پر رگ رگ کے دا پوینا کے میں دا وجود کے میں دا افغانستان پرتا خوشون ناممکن دا بس دا افغانستان پیاد بندی جوندی کر اختیار ہوا ہے ما او دا جوان دے جوان تر پایا پورے با ہم دا وی زا کار چیز تاو ما افغانستان با ما سروی زا با دا افغانستان سرائیم
بلے انجان صاحب ولی افغانستان یا دیر جستاسو مثلا ستاسو په څیر ګڼ نور هیوادوال هم له وطن د باندې دي ولی وطن د چا زیات یا دیر
ګوره ډیر اغلری مثال نه لري وطن په اصل کې ورته ګور وطن هم مور ده وطن په اجتماعي لحاظ مور ده وطن کې مو ژوند ته پیدا شوی او لوی شوی او خاپوړې مو کړی دي درس تعلیم ویلې ده خلکو سره ناسته ولاړه دا هر څه په موږ باندې تاثیر کوي او دا په هر انسان باندې صرف ځانته نه وایي چې په پام باندې په ټول انسانانو باندې تاثیر کوي. او د مور قدر د مور مینا دا هغه څه شی نه ده چې په الفاظو کې بیان شي، د بیان وړ نه ده. او بله که په دینی لحاظ یې وڅېړو، په هر دین کې وطن ته ډېر احترام درناوی شوی ده، په اسلام کې هم احترام ورته ده چې وطن سره مینا د هغه پارچا باندې فرض ده. په سکیزم کې هم وایي پون ګرو پانی پتا ماتا درد مات، و وطن چې ده مور ده، د مور حیثیت لري. نو د مور درناوی په مونږ باندې فرض ده، او د مور مینه خو بې مثاله مینه ده. نو خامخا به مونږ یادیږي، د ټولو به یادیږي څوک چې وطن نه لري وطن څوک یې راولې شي.
بل هم دغه مینه ستاسو په شعرونو کې هم زیات وخت انجا صاحب منعکس کیږي. څومره شعرونه مو د وطن په اړه په دې وروستیو کې لیکلي دي، یا دغه جلاوالي څومره تاثیر کړی دی ستاسو پر شعرونو؟
دما شعرونه خو البته زه خپل شعر ته خو شعر هم نشم ویلی، ځکه چې ما څو ځله دا خبره کړې هم ده. زه په هنر باندې دومره آگاهي نه لرم، په شاعرۍ باندې دومره آگاهي نه لرم، خو زه لیکل کوم، لیکم. دما په شعرونه کې د وطن مینه همیشه وا ویبو، او دغه دوه کلونه چې ما د قلم چې خوځولی ده د وطن په مینه خوځېدلی ده. او د تر هغه وخته به وي چې څو قلم ودرېږي، ما سا ودرېږي او قلم ودرېږي، د وطن مینه به وي پکې.
بل په وطن کې خو انجان صاحب تاسو د ادبي بهیر غونډو کې اشتراک کوه، په هند کې څنګه دی؟ هلته تاسو داسې کومه ټولنه لري چې افغانان سره راغونډ سي دغه خپل شعرونه سره وایي؟
البته په ډیر افسوس، ډیر افسوس سره باید وایم چې په هند کې دا فعالیتونه په د پښتو ژبې لپاره نشته دي. په هندي ژبه، سانسکریت، پنجابي، نو د هندوستان په ټولو ژبه شته دي، خو پښتو ژبې لپاره زه دونه ویم کال کې ماجر شوی یم، هند ته راغلی یم، او د هغه وخت نه راهیسې ما ډېرې هڅې وکړې، ډېرې هلې ځلې مې وکړلې. د سفارت سره مې ټول څو ځله اړیکې ونیولې چې سفارت به موږ سره مرسته وکړي، یوه ټولنه به جوړه کړي. او د خان لالا جان خان لور دی، البته د خان عبدالغفار خان لمسی ده، په کلکتې کې اوسېږي، هغه ته هم ورغلم کلکتې ته، خو بدبختانه چې موافق نه شوم. تر اوسه پورې یوه ټولنه مهم ونه شوه کړی چې دلته جوړ کړو او دلته افغاني ادبي ټولنه ولرو. بدبختانه چې له دې شي محروم یم.
بل انجان صاحب، اوس خدای شاین ډیر اسانه سوي هم دی، په آنلاین باندې هم تاسو کولای سئ چې په مشایرو کې برخه واخلئ. یعنی کې اوس د سره هڅه شروع کې فکر نه کوي چې یو نتیجه به ورکړي؟
بالکل اسانه شوي دي، ډیره ټولنه شته دي چې البته په هندوستان کې نه دي، د هندوستان لخوا نه دي، د موبایلي د موبایل لارې نه چې آنلاین ټولنې جوړې شوې دي. په افغانستان یا نورو هیوادونو کې یا پاکستان کې لروبر دې خواه خواه کې دي او مشاعري کېږي، خو په هندوستان کې دا شاید نشته دي. ولې چې هندوستان کې تر اوسه پورې ماته خپله دا معلوم نه ده چې دلته شاعران څوک شته او که نه، چېرته اوسېږي، ادرس یې راسره نشته ده. په هندوستان ایالتونو کې کوم ځای کې اوسېږي؟ نو دلته دا فکر کوم چې ستونزه به لویه وي، دلته به ونه شي. خو آنلاین زه ډېرو مشاعرو کې، ډېرو غونډو کې چې وخت را سره وي اشتراک کوم، او که اشتراک ونه شم کړی وروسته هغه شی اورم او لولم، خپله تنده پرې ماتوم.
بل انجان صاحب، علت څه دی چې په هند کې د افغانانو ترمنځ اړیکې دومره پیاوړې نه دي لکه په نورو هیوادونو کې؟
علتونه یې ډېر دي. یو علت یې دلته دا اقتصاد، دلته په هندوستان کې اقتصاد ډېر ضعیف ده. هر سړی په دې هڅه کې ده چې ځان ته یو څو پیسې وګټي، ډوډۍ پیدا کړي. ولې چې دلته هر څه په پیسو دي، سکول په پیسو ده، میډیکل په پیسو ده، کورونه کرایې دي. نورو هیوادونو کې مرستې شوې دي د هغه دولتونو لخوا یا د ملل متحد لخوا نه، خو په هندوستان کې بدبختانه چې دا هېڅ شی هم نشته ده. مخکې 400 افغانۍ 400 روپۍ د میاشتې یو شخص سره مرسته کېدله، هغه هم اوس بندې دي. یو این ایس سی آر دا مرسته هم نه کوي. نو خلک مجبور دي چې ډوډۍ وګټي، وخت به چېرته وي ورسره. او بل دا ده چې په هندوستان کې د کار وخت هم عجیب شانته ده. نورو هیوادونو کې فکر کوم د افغانستان وایي موږ په سهار دوکانونه خلاصول، چا به 6 بجې، چا 9 بجې، چا 10 بجې، او چې ماښام به شول چې تیاره به شروع شوله، دوکانونه به بندېدل او خلک به خپلو کورونو ته تلل. لیکن دلته برعکس، تقریبا 11-12 بجې دوکانونه خلاصېږي، او شپې تر لاس 11-12 بجو پورې خلک له کاره بېرته راځي. نو دغه ستونزې دي چې په هندوستان کې دا شی ناممکنه شوی ده.
بلې، په دې وروستیو کې د افغانانو شمیر هلته هم زیات شوی دی. دوی په څه کاروبار اخته دي؟ اکثر یې په کومو کارونو باندې بوخت دي؟
دلته بیل بیل کارونه کوي، چا دوکانونه خلاص کړي دي. او څوک چې دغه نوی نسل ده، هغه خو انګلیسي زده وي، نو خامخا کوم دفتر کې شي یا شخص دولتي، خو ناممکنه ده چې ماموریتونه ډېر کم دي نه پیدا کیږي. ورته خو په شخصي کمپنیو کې یا په شخصي دوکانونو کې په کار لګیا دي ځینې. او ډېر خلک شته چې بېوزله دي، اکثریت بېوزله دي، د کاروبار په تلاش کې او کاروبار هم نه پیدا کیږي، ورته ستونزې ډېرې دي دلته نسبت د نورو هیوادونو پرتله.
او مهین ته اوس هم د افغانانو تګ جریان لري، خصوصا هغه کسان چې په افغانستان کې به ناروغان کېدل، یو څه به وس کار کاوه، دوی به اکثره هند ته تلل. اوس خو دغه پروازونو کې ستونزې هم زیاتې دي، د پاسپورټ ستونزې هم افغانستان کې ستاسو خلک درځي د تداوی لپاره.
البته دغه د رژیم په بدلون یا د حالاتو په بدلون چې لاغې نه وروسته پروازونه بندې، تګ راتګ نشته، ده بهي تګ راتګ بند شوی ده.
البته یو شمېر داسې افغانان هم ستان جان صاحب چې د نور هیوادونو کیسونه لري، هغوی په څه ډول شرایطو کې ژوند کوي؟ له ځینو سره تاسو خامخا په تماس کې یاست؟
داسې خلک ډېر دي چې خصوصا مسلمانان ورونو ته بندو ده، دا زمينه مساعده ده. البته دوه سکانو ته دا زمينه هیڅ هیواد هم نه ده تر اوسه پورې مساعده کړې چې هغوی قبول کړي، هغوی خپل هیوادونو ته وغواړي یا ریسټلمنټ ورکړي. خو هغه مسلمانان خویندې ورونه چې دلته اوسېږي او د نورو هیوادونو کیسونه لري، کیسونه یې په جریان کې دي او ډېر خلک وتلي دي او ډېر په تلو کې دي. په دې وروستیو کې چې هغه 2013 کال کې وروستۍ پیښې په سکانو باندې ګردوارې کې جلال آباد او بیا په کابل کې وشولې، د هغو پیښو وروسته نو بیا سکان ټول چې دغه راغلي څوک کورنۍ چې افغانستان کې پاتې وو، هغه سپانسر دي د کاناډا او ټولې کاناډا. البته حکومت مرسته سره دا کړی ده چې د کاناډا حکومت چې دوی ته ویزی او سہولتونه یې برابر کړی دي، لیکن د دوی سپانسر او نور ټول مصارف د ټولنې لخوا چې د سکانو کاناډایي سکانو ټولنه ده، د هغوی لخوا سره مرسته شوې ده او دوی کاناډا ته بول کېږي او بعضې لاړ دي او ځینې نور هم په همدې امید کې دي شاید
بلې د نظام له بدلون سره په افغانستان کې پر افغان هندوانو او سیکانو د ژوند ساحه هم د پخوا په نسبت ډېره تنګ سوله. دوی له هند پرته نورو کوم هیوادونو ته ولاړل؟ تاسو د کاناډا یادونه وکړه، د دې تر څنګ نورو هیوادونو کې د دوی د میشتولو چانس نه و؟
هغه سیکان هندوان چې دغه وروستۍ پیښو نه تاثر باندې دلته راغلی دي، خصوصا هغه سپانسر دي کاناډا ته او دوی ټول کاناډا ته ځي. او له هغې نه مخکې چې دونه یم کال کې لکه مونږ شروعات شوی ده د مهاجرت د افغانستان هندوانو او سیکانو چې د هغې ډل نه زه هم یم، نو هغه چې بعضې هیوادونو کې دي لکه اروپایي هیوادونو کې هم شته دي، امریکا کې هم شته دي او په هند کې هم شته دي، خو هغوی سره کوم مرستې نه دي شوي. هر څوک په خپل توان مصرف باندې دغو هیوادونو ته رسېدلی ده. او دغه اوسته برخه چې دغه حادثه ښکار وو، دغه کاناډا هیواد ته هم د یو ټولنې لخوا، د کاناډایي سکانو د ټولنې لخوا او نور مملکتو کې هم چې کوم سکان اوسېږي، هغو سکانو هندوانو به هم شاید مرستې کړي وي، خو د دوی دا سپانسر د کاناډا ته ده او دا کاناډا ته ځي او نور چا سره داسې مرستې نه دي شوي. د حالاتو په بدلېدو یعنی دونویم کال نه چې په افغانستان کې بدلون روان ده، تر ننه پورې
هندوان او سیکان خو په افغانستان کې په تاریخي لحاظ له ډیرو پخوانو زمانو اوسېدل. په اجتماعي لحاظ ولې دوی په افغانستان کې په ټولنه کې له یو ډول تبعیض سره مخامخ و او دغه ستونزه تقریبا تر پایه حل هم نسوله؟
خبره دا وه چې په افغانستان کې بدبختي چې ده بېسوادي ده. د بابا په نظر د بېسوادۍ خلک دومره یو بل نه متنفره کړي وو چې د یو بل سره ناسته پاسته نه خوښېدله. سل فیصد هم نشم ویلی، ډېرو مسلمانو خویندو ورونو موږ سره خور او ورور په صفت ژوند کړی ده، همسایتوب یې راسره کړی ده. موږ ورسره ټولنه کې کورونو ته تګ راتګ، په اخترونو کې، په مړي، په ژوندي، دا شوي دي. یعنی دا نه شوي ده چې موږ سره ټول نفرت و، نه، مینه له حده زیاته مینه، خو نفرت هم له حده زیات و. د نفرت څو علتونه دي. یو خو موږ لګکي وو، یعنی په افغانستان کې چې کله اسلام ظهور کوي خلک کنورټ کیږي، او یا په هر رقم چې په زور یا په رضا په هر رقم چې شوي دغه بېله موضوع ده. خو وروستی دا وه چې دغه څومره چې پاتې وو، دوی ته دا دومره زمینه وه چې بس هلته ژوند وکړي او نور کوم امتیازات ورته نه وو. که په تېرو دولتونو کې هم وګورو، یو د امان الله خان په وخت کې یو څه امتیازات ورکړل شو، لکه هغه چې د دیوال نارنجن داس د مالیې وزیر ټاکل شوی وو، اولین کس و چې د افغانستان تاریخ گواه ده. البته دا زه نه وایم، دا تاریخ وایي چې د افغانستان د ازادۍ مایده یې لاسلیک کړې وه د انګریزانو سره، ده ته د مالیې وزیر په صفت مقرر شو. او هغې نه وروسته بدبختانه چې په د افغانستان په تاریخ کې به دا شاید تذکر پیدا نه شي، یا به ډېر کم خلکو لیکلی وي هغه تاریخ به ما نه وي لوستی. خو د هندوانو سکانو نوم بیخي ورک ده پکې هغه کې مستوفی وو په هرات کې هغه هم یو هندو او په د افغانستان بانک رئیس چې وو هغه هم یو هندو وو په ډیک ډاکټرانو چې سرداران وو په افغانستان کې ډېر لوی لوی مدیریتونه ریاستونه یې لرل هغه هم هندوان او سکان وو خو داسې هغه موږ ته چا په دولت کې سام نه دی راکړی البته منل شوي نه یو اوس هم موږ ته وایي په دا تېرو وختو کې به هم چې دغه ډېر درد به را کولو دغه خبرې پوښتنه به رانه کېدله للا یا سردار صاحب کله له وطن نه راغلی کله وطن ته ځي نو اوسه پورې هم موږ په افغان ټولنه کې نه یو پېژندل شوي چې موږ افغانان یو نه یو منل شوي چې موږ افغانان یو موږ ته د هندوستاني په صفت لیدل کېږي هندو یو عقیده ده مذهب ده دین ده او هندي ملیت ده لیکن بدبختانه چې هندو او سکھ چې دا دواړه بیل بیل ملیتونه او بیل بیل مذهبونه دي دینونه دي دوی دواړو ته د هندي ولاس له فکر کېږي حتی چې موږ ته تذکرې راکول کېدلې په هغې کې هم بدبختانه چې لیکل شوی ده اهل هنود یعنی اهل هندوستان مطلب یې دا شی ده ځکه چې تاجک ته تاجک لیکل شوی ده پختون ته پختون ازبک ته ازبک ما ته سکھ سردار سردار نه ده لیکل شوی سکھ نه ده لیکل شوی ما ته لیکل شوی ده اهل هنود البته چې زه اهل هنود یم نه زه اهل افغانستان یم خو بدبختانه چې د موږ لوړ پوړو چارواکو دغه فکر درلودو چې دوی د موږ نه دي موږ یې خپل نه ګڼلو نو په دې لحاظ موږ ته هیڅ پاملرنه مخکې هم نه وه شوې وروستو کې هم نه ده شوې تر اوسه هم نه کېږي نه مو کوم لوړ مقام درلودل وزارتونه ریاستونه په دا ټول نظامو کې چې ډېر لوړ پوړي چارواکو هغه مو نه درلودل په لوړ سویه تحصیلات مو نه درلودل خو تر انجینر تر ډاکټره پورې مو درلودل مګر موږ ته هیڅ هم په دولت کې یا په سیاسي چارو کې برخه نه ده راکړې بدبختانه
بل انجن صاحب د پاکستان له ایجاد وروسته ولی افغان هندوانو او سیکانو له هغو هندوانو او سیکانو سره چې په پاکستان کې یو څه پاتې دي دغوی سره د دوی اړیکې ډېرې پیاوړې نسولې علت څه و پر دوی باندې د حکومت د خوا نظارت زیات و که دوی نسوای کولی چې خپلو منځو کې اړیکې وساتي
د پاکستان سیکان د پاکستان مربوط دي او د افغانستان سیکان د افغانستان مربوط دي موږ افغانان یو موږ د افغانستان سره اړیکې لرو د افغانستان خلکو سره د افغانستان دولت سره د افغانستان حکومت یا ملت سره ټولو سره اړیکې لرو او د پاکستان سره موږ اړیکې درلودې دا نه چې موږ اړیکې نه لرو موږ د ټولو خلکو سره اړیکې لرو هغه که پاکستان کې وي نه تنها سکانو سره بلکې هندوانو سره مسلمانانو سره ټولو سره موږ اړیکې پاللې دي او پالوې تر اوسه پورې موږ په دې کې کومه یعنی بدبیني نه لرو چې موږ باید د پاکستان سکانو سره یا د پاکستان مسلمانانو سره یا د پاکستان هندوانو سره باید اړیکې ونه لرو نه موږ د هر چا سره اړیکې لرلې او لرو خو سیاسي اړیکې مو نه دي درلودلې او سره موږ صرف اجتماعي اړیکې درلودلې دي دینی اړیکې مو درلودلې دي مذهبي اړیکې مو درلودلې دي او د سیاست موضوع بیره د وطنونو بیل دي موږ افغانان یو غوي پاکستانیان دي نو غوي د پاکستان په قانون باندې چالي کې پیروي وکړو موږ افغانان د افغانستان قانون باندې به چالي کو پیروي وکړو
انجن صاحب ستاسو معلومات څه دي چې په افغانستان کې اوس مهال د پاتې هندوانو او سیکانو شمیر څو تر رقم څه وي دی
د دغه هندوانو سیکانو شمیر د ګوتو په شمار ده شاید 40 تنه وي زیات تر زیات
راوتلی دی اکثر انجن صاحب د دوی د عبادت ځایونو د ګردوارو او د رمسلونو وضعیت څنګه دی ځکه چې مخکې ما یو راپور لوستلی و چې ځینې افغان هندوان او سیکان په افغانستان کې پاتې دي چې د دوی د عبادت ځایونو څارنه وکړي
بالکل هم دسته ده خو ډېر عبادت ځایونو کې ګردوارو کې مندرونو کې دوستان افغاني مسلمانان ورونه راته کینولې دي د سکیورټي په صفت چاته د هغه څارنه وکړي او هغه محلونه ژوندي وساتي روغ وساتي او ډېر داسې دي چې تر کلپونه راچول شوي دي نو
یعنی اوس تاسو کولی شئ چې افغانستان ته تګ راتګ وکړئ په ډاډه زړه
فلحال خو پروازونه نشته که چېرته پروازونه وي ولې نشو کولی هغه د موږ وطن ده د موږ هېواد ده هغه د موږ خپل خلک دي هر کله چې وي موږ به تګ راتګ ورسره کوو ولې نه
بل انجن سه بخو زیات کسان لا هم اندیشنه لري غو ورسته یو حمله ته په پام سره چې پر عبادت ځایونه باندې اوس ولې چې ممکن دغه ډول حمله لا هم وسی ځکه چې په افغانستان کې وسم کله نه کله ځینی بریدونه ځینی چاودنی کیږي
او دا کې ده چې دا سلفي صدا ده خصوصا په لګه کې باندې دا تیرو کې هم په اهل تشیع باندې دغه سه حمله شوی دي نو زه فکر کوم چې دا به پلانیزه خبر وي چې لګه کې په افغانستان کې باید څه وایم چې باید څه رقم تخریب شي او څه رقم له منځه لاړ شي او څه رقم ورک شي. خو دا به د افغانستان په ګټه نه وي، البته د افغانستان په تاوان به وي، ځکه هر باغ چې ده په رنګارنګ ګلونو ښکلی ښایسته وي، نو دا وطن په رنګارنګ ملیتونو ښکلی ښکارېدل، رنګارنګ کلچر پکې موجود ده، رنګارنګ ژبې پکې موجودې، رنگ رنگ ښکلا پکې موجوده ده، رنگ رنگ خوږوالی پکې موجود ده. نو کله چې دا یک رنگی شي هغه خوند به نه وي پکې چې هغه خوند په یو هېواد کې شتون ولري، یا په زموږ په پلرني وطن افغانستان کې هغه خوند چې و هغه خوند به بیا نه وي.
افغان هندوان او سیکان چې غواړي بیرته په افغانستان کې خپل کاروبار پیل کړي او خپل ژوند په عادي ډول مخ ته یوسي، څه ډول ضمانتونه ته فکر کوي چې دوی اړتیا لري؟
ګوره، افغانستان کې د هندوانو سیکانو ته د ژوند کولو زمينه، اول خدا دا چې موږ د موږ منطقې چې پکې په ټولنیز شکل موږ ژوند کولو، لکه په کابل کې کارته پروان او اول شور بازار او بیا وروسته کارته پروان شلو، بیا ورپسې تایمنی او قلعه فتح الله ته خلک لاړل، او یو نیم پکې هغه کې کارته چار او کارته سي کې هم ژوند پیل شو او خلک تلل. خو هغه شرایط هغه سي وو چې هغه وخت کې کرکه دومره نه وه، نو دغه به شرایط باید داسې وي لکه د پخوا په څېر چې موږ ته یو ټولنیز ځای را پیدا شي. اوس که موږ لاړ شو افغانستان ته، هغه کورونه خو موږ سره نشته دي چې موږ هلته پکې ژوند وکړی شو. نو که موږ ته اوس په یو دښته کې ځای راکړي چې هلته ژوند وکړي، خو ناممکنه خبره ده، لکه د اشرف غني په وخت کې موږ ته یو منځکه راکړل شوله چې البته ټولو ته ورکول، موږ ته د هندوانو سیکانو ته هم د شهرکه انارکلی په نوم یو ځای په هغه کې فکر کوم د ارزان قیمت نه 2 کیلومتره وران وړاندې د غرونو په لمن کې موږ ته تخصیص شولو، هغه ته شهره کې انارکلی نوم ورکړل شوی و. او د غرونو په منځ کې چې هغه ته رسېدل هم تقریبا هیڅ زمینه نه، ورته نه ترانسپورټ و چې هلته تګ راتګ یې کولی، او نه کومه آبادي پکې ول، وړنګ د غرو لمنه یې راکړله. نو هغه څه ځای که موږ ته راکړل شي، نو هلته خو موږ هغه اول ورځ چې افتتاح ته لاړ څوک لاړ هم نه دي لیدلی، هم نه ده په حسین خېلو کې چې هلته نه څوک تلای شول، ولې چې هلته خلک د هر چا وی چې دا ځمکه د ما ده. نو موږ کله کولی شول چې په تش لاس باندې هغه څه ووایي، نه دا ځمکه ماته دولت راکړې ده او د ما ده، دا ناممکنه ده. که دولت چېرته موږ د داسې زمینه برابره کړي چې د ښار په منځ کې، ولې موږ کاروباري خلک یو، موږ هلته چې لاړ شو تبا دوکانداري کوو، موږ خامخا تجارت کوو، مخیام هم دا کار مو کړی ده د دې سره، او د په دولتي چوکاټ کې موږ مثلا انجینران ډاکټران او نور درلودل، نو خامخا به په ښار کې ژوند کوو، ور چې اکثریت خو نه یو، موږ چې هر چېرته لاړ شو هر چېرته ژوند وو. نو د اقلیتو لپاره یو معین منطقه چې وي چې موږ ته راکړه شي، هلته مو عبادتګاه هم پکې وي، ګوردواره هم پکې جوړ شي، که سکانوي مثلا ګوردواره جوړ کړي، که هندوان وي ځان ته مندر پکې جوړ کړي، خپل عبادتونه هم سرته ورسوي، نو هغه امکانات موږ ته برابر شي. او د دې تر څنګ د تحصیل امکانات، د تعلیم امکانات برابر شي او تعلیم وي، خصوصا اوس چې د افغانستان کې هوناس طبقو ته، یعنی جنکیو ته د مکتب دروازې بندې دي، نو دا خو موږ ته د منلو وړ نه ده چې د موږ ماشومان بې تعلیمه پاتې شي. نو دا به نه امکان ونه لري چې موږ دا ستونزه، د دې ستونزې په موجودیت کې موږ بیرته افغانستان ته لاړ شو او هلته ژوند وکولی شو، ولې چې تعلیم اول شرط ده، بې تعلیمه انسان خو د ړوند په څیر وي. نو که دا زمینه موږ ته برابر شي، خامخا به موږ د افغانستان خلک به د هغې مور زامن دي افغانستان ته لاړ شي، او که دا زمینه برابره نه شوله، نو فکر نه کوم چې څوک د تلو زړه ښه کړي.
انجن صاحب، وخت نا وخت تاسو د خپلو لمسیانو او بچو عکسونه خپروي، دوی زیاتره ممکن په هند کې زیږیدلی ویل، دوی سره چې تاسو کښینی یا دوی چې در باندې راټول وي، د افغانستان کیسې ورته کوي؟
دا ډیر مغلق فوټ اسه وکړو د دلیل لپاره حساس په ځان راټولوم چې د ما سره د افغانستان خبرې وکړي، د افغانستان موضوعات سره تیرمه، د افغانستان نقشه ورته کېږه، مې دغه د افغانستان نقشه ده. پرونی او چایو دغه می ودانی ورته وای په اصطلاح را لګلې و، کورې ودان فکر کوم فیسبوک کې و، واتساپ کې را لګلې و، میسنجر کې و، شاید دا خپل لمسی ته خدا له ماده غدي افغانستان نقشه ده، تر څو چې په دې خبرو د دوی په ذهن کې باید هغه شی وي چې زه افغان یم، د افغانستان یم، دا شی باید دوی له ذهن او نوزي په دې اړه ډېر سره غږیږم هر وخت. په ځان چې ما سره کله هم راځي، نو اول غږ ور باندې دا وي چې مونږ د کوم ځایو څوک یو. او زه به یو مثال درکړم خپل، چې تقریبا 6 کاله مخکې، دغه 15 کاله مخکې ما سره واده شوی وه، یو واده ته زه غوښتل شوی وم، نو هغه هلک د جرمني نه راغلی و، پیدا شوی هم جرمني کې و، او اته نظامی خدمت هم کړی په جرمنی کې، اصل افغان د قندار ده. نو ځکه چې کله وعده ته تلم ما سوچ وکړو چې دې ته به زه څه شی تحفه یوسم، دې سوچ کې ومه خدای بخلي میرمن سره مې غږېدم، هغه لومړی میرمن مې په حق رسېدلې ده البته. نو هغې وویل چې څنګه وکړې خپلو دوستانو نه، زه څه خبره چې څه ورته وړې. خو چې کور ته ورغلو دریم منزل کې د ده کور و، چا چېرته اوسېدل د واده لپاره راغلی و. نو چې د کور ته ور ننوتلو د دې دروازې کوټې کې ناست ده په چوکۍ باندې، او د مهرون کلر یعنی دغه جگری رنگ وایم، د هغه اخیستی د افغاني سوټې په غاړه د افغاني کالي، او پېښورې څپلۍ په پښو کې دي، په لاسو باندې نکریزي، او خپلوان ټول ورته ناستدي نکریز ورباندې لګوي. نو ما خپلې میرمنې ته یو څو کسه نور دوستان مې ولاړو، ما مو مخ راوړلو، ما چې ده خو مونږ د مونږ د مهاجرت دغه تقریبا پنځلس کاله کېږي، لس کاله کېږي چې مونږ مهاجر شوي یو. خو د سل کالو زه ضمانت کوم چې افغانیت به موجود وي، د مونږ دویم نسل دریم نسل به هم افغان وي، لکه نه وروسته بیا خدای خبر دوه درې نسله خو مونږ افغانیت نه شو هیرولی. همدا اوس هم چې د مونږ ودونه وي، په ودو کې میوزیک چې غږېږي، د میوزیک یوه برخه که هندي وي یا پنجابي وي، دوه برخې درې برخې پښتو فارسي سندرې وي، هغه که د ژوند ژوندی موسیقي وي، او که هغه چېرته سی ڈی یا ویڈیو چلے گی. نو ہندی افغانی موسیقی وہ سب پکے دا اتن، وہ سب پکے دا دموږه خوراکونه تقریبا ټول افغانی دي. موږ د غمبرچو مسالې چې هندستان کې استعمالي کې موږ یې نه استعمالو، دی یو لس فیصد شاید وہ خورو، لس فیصد شل فیصد نور اتیا فیصد اگنور دي، دا موږ نه خورو. د افغانی خوراک بیل ده، د هندستانیانو خوراک بیل ده، موږ چې ودونه کوو هم هغه افغانی کلچر باندې، موږ نه سلا ژوندای ده، په دې باندې زه افتخار کوم.
ډیره مننه تاسو خپل د افتخار وړ یاست انجان صاحب، مننه چې د ازادي میلمه پروګرام کې مو خبري وکړې، خاطرې مو سره شریکې کړې، پر ستونزو مو بحث وکړ، او ستاسو پر هیلو او غوښتنو
مننه. لتا سو هم چې ماته موقع راکړل د ماغک مو نورو ته ورسولو، او د نورو ټول اوریدونکو د ازادي رادیو ټول اوریدونکو نه هم مننه چې وخت نه وخت د ماغک اوري، او ما سره مینه کوي، زه د مینې پر وړم، خوشاله او سرلوړی اوسه.
کور ودان انجان صاحب ژوندی اوسې، مننه.
گلانو کی او گل دی لایز ما زړی د بل دی، هر ورځ ما تر عزیز دل کالای څه مقصد لري سپین، کالای څه مقصد لري سپین، وکړه ما ډېری دوستي نا دے دیاری، ہر راز رازے و مات رات جوڑ نہ کے بسات، رات جوڑ نہ کے بسات، شناخت شکول میکاوی برباد نشوان کی دزوانی، ساری تارا تکوالی شایستا پر نادر کی سنا کمر ور کی راوسما دې بيد زړه کی لا پڅ بلا اختا کی لا پڅ بلا اختا کی مینا تا چبیجینه